ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو او د پاکستان د پخواني دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکو چې وایي پاکستانی مشران پوهېدل چې بن لادن د دغه هیواد په خبره کې اوسي. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخی کړي، او د سوریې پوځ د دغه هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې پیل کړي دي. لومړی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان نه دی توانیدلی چې له خپل ځمکې او طبي سرچینو څخه سمه ګټه واخلي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي 6.5 میلیون افغان ماشومان د محل له بیلابیل ستونزو کړیږي، او د کندوز له زرګونه لزرو بي ځای سو کورنۍ سره نن په کابل کې د خصوصي سکتور لخوا مرستې وسوې. د هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان نه دی توانیدلی چې خپل ځمکې او طبي سرچینو څخه ګټه واخلي. ولسمشر نن د ځمکې ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې له همدې امله ځکه د افغانستان لپاره د پرمختګ پر ځای د خنډ په یوه وسیله بدله سوې ده.
قیمت ازیک زمین
بدمانی بدل شده چیست؟ دوی د دې به چې مزکه په یو خند بدل سوید صده د افغانستان د وارداتو او صادراتو بیلانس وګوري لشت لږه 3 میلیارډ ډالر مشور دتلر داس مشل لپاره د شرم خبره ده. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د مزکی او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به افغانستان د ثبات لور ته بوزي او د هدف ته رسیدو لپاره باید قانون عملی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د مهال 6.5 میلیون افغان ماشومان په دغه هیواد کې له بیلابیل ستونزو کړی شي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ او ودې د څانګې مسول عبد الله عبد الله زادې رډو سره مرکه کې د دغه ستونزو د ډولونو په اړه داسې وویل.
6.5 میلیون ماشومان د خطر لاندې دي، ځکه څنګه چې شاکا کارونو کې بوخ دي، ګلایګری کوي، او دا شان دا اوتوریکوال دوی باندې کېږي، قاچاق او اختطاف کېږي، او په جګړه کې مړ کېږي یا ژوبل کېږي.
شغل عبد ویل چې تیر کال یوازې څه باندې زر ماشومان په افغانستان کې د جګړو لامل وشل سوي دي، او سش کال د دې ویرسته چې د ارقام نور هم زیات سي. د له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو اندازه بودجه ځانګړي کړي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت لزرو بي ځای سو کورنۍ سره نن په کابل کې بيډنې امرستي وکړې. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې چې د غمرستي همغږي کوي وای د غمرستو ارزښت 1 لک امریکایي ډالر دی. د دغه ادارې مرستيال خان جان الکوزینن خبريالان ته ویل چې د کندوز او نور ولایتونو له بي ځای سو سره هم مرستي چمتو دي.
د سکتور خصوصي او طاقت تجارت هم خپل مسولیت ګڼي چې د کندوزیانو سره په دې غم او په دې درد کې شریک شي. د 1 لک ډالر په اندازه باندې تعهد شوی دی، 3 لک ډالر نقدن راغلي دي.
له طالبانو څخه د کندوز شهر د برتنولو په جګړه کې زرګونه کورونی له دغه شهر څخه د کابل په ګډون د دغه ولایت نورو ګاونډي ولایتونو ته کډه سوي دي. او وروسته خبر ده چې د کابل شهر د دریم حوزې په سیمه کې نن غرمه د یو مقناطیسي ماين په چاودنه کې دریم ملکی وګړي ټپیان سو. د کابل امنیه قومندانۍ ازادي رډو ته ویل چې ماين په یو کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای سوی وو. د بل خبر لمخې د ننګرهار امنیه قومندان نن خبر اعلان ته ویل چې د دغه ولایت په مومندري ولسوالۍ کې یو پاکستانی لیوان د زدرنو او سپکو وسلو سره نیول سوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان هم درس ویل چې په غنی خیل ولسوالۍ کې هم تیر شپه د دولت شپږ وسلوال نیول سوی دی. د دولت مخالفین تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
چین وی له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره په تهران کې ولیدل. د چین دفاع وزارت ویل جنرال سونګ جانګو چې د چین د لوی درستیز مرستیال هم دی، د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ته وویل چین دې ته ډېره پاملرنه کوي چې له ایران سره اړیکې پراخ کړي. جنرال سونګ زیاته کړه چې له ایران د دوی د پلاوي د کتنې هدف د اړیکو پراختیا، ژورې همکاري، له ایران سره د پوځي اړیکو په برخه کې او د ګډو اندیشنو په اړه د نظر تبادله ده.
د ایران دولتي تلویزیون تر مځکې لاندې د یوه تونل فلمونه ښکاره کړل چې پکې توغندي او د توغندیو د ویشتلو دستګاوې وې. چارواکو وویل که چېرته دښمن تېروتنه وکړي دوی به له دغو استفاده وکړي. دا تصویرونه د چهارشنبې په ورځ 2 ورځې وروسته تر دې ښکاره شول چې ایران د لرې واټن یو توغندی وازمویه او واشنګټن وویل چې له دې سره یې د ملګرو ملتو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې واشنګټن وویل دغه ازموینه د جولای په میاشت کې د اټومي تړون له اصولو څخه سرغړونه نه ګڼل کېږي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د یوه پخواني پریکړه لیک له مخې پر ایران بندیز لګول شوی دی چې د بالستیک توغندیو ازموینې ونه کړي او نوی تړون چې د جولای په میاشت کې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو وکړ تر اوسه عملا پلی شوی نه دی. ایرانی چارواکي وایي چې اټومي تړون به د ایران پر پوځي ځواک په ځانګړي ډول د بالستیک توغندیو پر پروګرام اغیز ونه کړي. د سوریه پوځ دغه هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د همس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. د سوریه د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي روسي الوتکو نن د تلبیسا او تیرمالا ښارګوټي بمباري کړل. د سوریه د بشري حقونو د څارونکو ډلې په وینا په دې جګړه کې د لبنان د حزب الله ډلې وسلوال هم د سوریه د سرتیرو په ملاتړ جنګي شي. روسیې په وروستیو ورځو کې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي دي او تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 78 ځله بمباري کړې ده. دا د سپتمبر له 10 را پدې خوا چې روسیه په سوریه کې بمباري کوي تر ټولو درنه ورځ وه. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته په لارو کې امنیتي خنډونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په یوه وروستۍ پیښه کې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس د بسونو د مرکزي اډې مخې ته یوه 70 کلنه ښځه په چړې ټپي کړه چې وروسته یوه اسرائیلي افسر برید کوونکی په ډزو وواشه. مخکې یو فلسطینی چې هڅه یې کوله د بیت المقدس د زاړه ښار یو پولیس په چړې ووهي په ډزو وژل شوی و. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیونی وینا کې چې په رام الله کې خبره شو وویل
اننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في فلسطين المحتله.
موږ په نیول شوی فلسطین کې د دې اوسنی وضعیت دوام نور ونسخمو. موږ به د تیری کوونکې ځواک او سیاسي تګلارو ته تسلیم نشو چې اسرائیلي حکومت او خلک یې پلي کوي. دوی زموږ د خلکو مقدساتو کورونو او ونو پر ضد ترور کوي او زموږ د ماشومانو وینې بهوي. د شخړې وروسته تر دې د فلسطینیانو له لورې زیاتې شوې چې دوی د اقصا د جماعت په ساحه کې د اسرائیل هلو ځلو ته په قهر شول. یهود هم همدغه سیمه سپېڅلې ګڼي او وایي چې دلته د دوی دوه عبادت ځایونه ړنګ شوي دي. د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي. د 55,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه په 1978 کال کې اروپایي پارلمان پیل کړه او هر کال هغه چا یا ډلې ته ورکول کېږي چې خپل ژوند یې د بشري حقونو دفاع او د فکر ازادي ته ځانګړی کړی دی. نیمتسوف چې پخوا د صدراعظم مرستیال و تیر کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې ووژل شو د پوشکاره پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکې کولې. د اروپایي پارلمان مشر او یو شمېر نور مشران به د اکتوبر په 9 د سخروف د جایزې ګټونکی اعلان کړي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خپرونې په دوام کې واورئ. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان له 2014 وروسته له افغانستان نه وځي. ولسی جرګه د هر دولتي مقام یا بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف وباله. ولسمشر غنی د قوانینو په تطبیق کې د اجرایه قوې له لوري د مشروع قوې په استعمال ټینګار کوي.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه. بنابراین از جناب علیم صاحب درخواست مایی است که قوه اجرایه را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده.
په کندوز کې امنیتي ځواکونه د طالبانو خلاف عملیاتو ته دوام ورکوي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له کندوزوالو سره مرستې کوي. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پوځي او ملکي مشران په پاکستان کې د بین لادن له اوسیدو خبر ول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزی لړۍ لرو د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او کلی کور. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. پنتاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال له وروسته هم له افغانستانه ونوځي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي دا خبره چې موږ افغانستان پریږدو د خپلې ماتې منل دي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ د پوز په یوه غونډه کې وکړه. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر درکوي.
د امریکا دفاع وزیر تیر اونۍ هم په برکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي و چې د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده چې د 2014 او د هغه وروسته کلونو لپاره د افغانستان د اوسنۍ شرایطو په پام کې نیول سره په هغه وخت کې د امریکا د پوځي حضور په اړه انتخاب ولرو. د اوسنی پلان لمخې امریکا په پام کې لري چې تر 2014 کال وروسته به په افغانستان کې خپل اوسنی 10,000 ځواکونه شاوخوا 1,000 تنو ته رقم کړي. اوس مهال د اوباما پر ادارې داسې انتقادونه کېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره هغه وادي یو ځل بیا د حکومت د وسلوالو مخالفینو له بریدونو سره مخامخ کېږي. خو د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د پوز د یوې غونډې پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د وتلو خبره د ماتې په معنا ده. خو د کارتر په خبره امریکا به دا کار ونه کړی او نه یې سکولی. د زیاتوي کې داسې وسینو د تیر لاسترړونو څخه هیڅ ګټه نه سوخستلې. کارتر دا هم ویلي چې اوس خبره د دې نه ده چې موږ وایو کچیر دا کار وسی، بلکې دا به وایو چې څنګه به په افغانستان کې خپل ماموریت پر مخ وړو. دغه امریکایي مقام زیاتوي تیرونه دا موضوع وروسته لا غ روشانه سوچ د دوی د ناتو متحدینو هم دغه ډول فکر کاوه. کارتر وای کله چې زه د 2018 کال بودجه وړاندې کوم نو زه به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرسته هم پکښ ځای کړم. آشتن کارتر زیاتوي د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلواله مخالفینو پرمختګونه د واقعیت شي چې له وسم جګړه پر خپل ځای ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې له خوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار وکړ. شغلی غنی دا خبره د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د مځکه په لومړني ملي کانفرنس کې وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن چې دغه کانفرنس ته ورغلی د کابل د پاستډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات تراوروي.
بله څرمن سپتا سي او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره. ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بیلا بیل ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د زمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډیر مهم غړي وای چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. خغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د زمکه په لومړني ملي کانفرنس کې د زمکه د ناسم استفادې په اړه اندېښنه وښود او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحل وروسته د قوې مشروع استعمال د دولت حق ده.
هیڅ قانون بدون استعمال مشروع قوې عملی نمیشه.
دوی هیڅ قانون د قوې تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کېدلی. نو ځکه مول حلیم صاحب څخه دا غوښتنه ده چې اجرایه قوت په ځانګړي ډول مواردو کې د قوې د استعمال واک ورکړي. لکه څنګه چې د ځمکه د غاز باج اخیستلو او پامو ګټو کې د خو خودلو موضوع خبره مطروي، د قانوني مراحلو تر پښپړولو وروسته د قوې مشروع کارول د دولت اساسي حق ده. خغلی غنی په دغه کانفرنس کې د غشان په یواد کې د زمکه د ناسمې کارون لامل اندېښنه خو دا ویل تر کومه چې د استملاک موضوع حل نشي د اوبو او نورو خدماتو مدیریت په سم ډول ناشونه ده. خغلی غنی د غشان د اوبو او اراضی د عالی شورا چې جوړیدل چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسولین پکې دي د همکارۍ او همغږۍ په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او ویل چې د جمهور رئیس ټول صلاحیتونه هم د شان شوراګانو ته ورکول کی. د غشان ولسمشر غنی د زمکو د سم استفادې په موضوع هم ټینګار وکړ. وی ویل چې لازمکو نه د استفادې طریقه هم باید په بنسټیز ډول بدلونومي. بله سروان صاحب
ډیر زیات مننه اجمل تورمنو چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په باب معلومات درکړل. او اوس هم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون د غشتنې په باب یو راپور د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون او عام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بلچا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورونو چارو وزارت داسې هڅو خبر ورکوي څو هغه کسان په سیمه ایزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جنګي شي. یوسف خان زدران په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی.
بد امنیتی وضعیت اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بیا امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنگ سیمو ته ولاړ شي. خو پښتنه دا ده چې د امنیتی او دفاعي قواو ترڅنګ که ملکی خلک وسله اخلي او یا د جنگي دوج منی کوي څومره په ځای کار دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسون غړی حمید زی لالای وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتی ټونو پولیسو کې ځانونه ځای په ځای کړی.
که خود سره وسله هر څو په افغانستان کې اخی کاغه په هر موکیف کې وي په دای پر خپل سر باندې غواړي چې د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه او چا سره جنگ وکړي چې د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خدا دغه بانه ده چې دی په دا خلک په دا پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردوی بېګانو نیابتي جنګ چې دلته افغانستان ته اوس نوی راغلی دي دا وسلې ته بیا موږ یو نوم ورکولی شو.
ښاغلی لالای وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو دعوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وښيي. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمېر پخوانیو جهادي قوماندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره له خپلو خلکو سره د جنګ لومړی لیکو تزي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی استایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک چې غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکی کسانو وسلوال کې دوه سره مخالف دي او وایي چې ډاریږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینه برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه د ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلا ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي
دغه رقم تخریق مقصد د ټپل جوړیږي. دا خو د 16 پوخانه دي جهادیانو
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کې دوه موضوع له هغه وروسته ګرمشي وي چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنگي دول لپاره ولړ.
هغه اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپلې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مصاله کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن تکول دي او د دشمن سر کوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې د دې دښمن
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګیدو لپاره فعالیت کوي. خو پښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر ترڅنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشاله دي او کنه سرګردانی ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا بل هر جوړک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین
نه. افغانستان که قانونی بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. د هغې پرته بل هر قوت غیر قانوني دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاتونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ایزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وایي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدي چې په جلال آباد کې وویل موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55 مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامی کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه
خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولیږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې، دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنگ کې د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي، ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تیر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي، ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو او ری ساعت 2 بجې او 40 دقیقې شوې.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمانه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ باگونیسا خواهمید نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
د خبرونه نن ل دې خبرونه ورسته اوریدای شي، یعنی ل درو بجو تر پنځو بجو. هر پنځشنبه د ازادۍ په څپو کې خبرونه په همدغه وخت وړاندې کیږي. د کابل د مدني فعالانو او اوسیدونکو لخوا په کندوز کې یو شمیر خلکو سره مرستې شوې دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخې تر دې د پاکستان د پخواني دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات ترکو. د پاکستان پخواني دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد ملکي او پوځي مشران پوهېدل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسي. د پاکستان پخواني دفاع وزیر چودري مختار دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ د هند یو تلویزیون ته وکړه. دا یو معلوم راز دی چې د پاکستان د پوځ او ملکی چارواکو ځینې عناصر باید د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر وای او شایي وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او بن لادن وتښتید، له هغه سره یې مرسته کړې وي او پناه یې ورکړې وي. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په لومړیو کې د امریکا د ځانګړو کوماندو ځواکونو په حمله کې چې په ایبټ آباد کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ د نوموړي پر کور وکړه ووژل شو. له هغه وخته راورسته پاکستانی مشانو تر ډیره د بن لادن په اړه خوله پټه کړې او په دې باب څه نوې چې څرنګه نوموړی د پاکستان د خاورې په داسې خوندي او آرام ځای کې پټ وو. ځینو بی خبری ښکاره کړې، خو یو نیم اعتراف کړی دی. د سشکال په لومړیو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس جنرال اسد دورانی وویل احتمالا د پاکستان د استخباراتو اصلي اداره چې په آی اس آی مشهوره ده د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبره وه او ممکن هغه د دې لپاره ساته چې له واشنگټن سره په راتلونکو معاملو کې د القاعده له دغه مشهد فشار د یوې آلی په توګه کار واخلي. خو روانه اونۍ د پاکستان پخوانی دفاع وزیر چودري احمد مختار چې له 2008 څخه تر 2012 پورې د پاکستان دفاع وزیر د هند یوې تلویزیونی شبکې ته وویل چې دوی په دې پوهېدل چې بن لادن په پاکستان کې دی. مختار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان د پوځ مشران ولسمشر او صدر اعظم په دې خبر ول چې بن لادن په پاکستان کې دی، د په ځواب کې هو وویل. خو د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان رسنوی وویل چې د دغه هیواد د پخوانی دفاع وزیر څرګندونې تحریف کړی شوې دي. آزادي رادیو د کابل د مدني فعالانو او وسیدونکو لخوا د کندوز پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې خوراکي مواد وویشل شول. د کندوز ښار یو شپیر خلک بیا وی له حکومت څخه د مرستو په ځای په خپل ولایت کې ډاډمن امنیت او سوله غواړي. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز ولایت کې پر 200 جنگ ځپلو کورنۍ باندې د کابل خلکو لخوا اړینې مرستې وویشل شوې. فهیم فرواک چې دغه مرستې د کندوز جنگ ځپلو کورنۍ باندې وشلې، رسنیو ته وویل چې دا مرستې د کابل ښار مدني فعالانو او یو شمېر اوسیدونکو لخوا برابر شوې دي او د کندوز ښار پر جنگ ځپلو خلکو باندې وشل کیږي. دغه مرستې د کابل اوسیدونکو او مدني فعالانو لخوا برابر شوې دي. موږ په تیرو دوه اونیو که وتوانیدلو چې یو اندازه پیسې راټولې کړو او بیا مو خوراکي توکي واخیستل، لکه وریجې، مالګه، بوره او غوړي پکې شامل دي چې نن مو د کندوز ښار پر جنگ ځپلو کورنوي باندې وبښل. فرواک زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکي کې هم د کندوز پر جنگ ځپلو کورنوي باندې نورې مرستې هم وویشي. په همدې حال کې د نوموړي ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 ورځنۍ جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي او دا مهال ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. شمس الدین چې 14 ورځې په خپل کور کې له ماشومانو سره په جګړې کې بند پاتې وو، وایي چې د جګړې پر مهال یې خوراکي توکي خلاص کړي وو، خو خپل ماشومان یې د وبو او وړو په ذریعه تغذیه کړي دي. هغه اوس خوشحاله دی چې یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کړي دي.
مشکلات مامي
په ښار کې جګړه وه، ټول بازار تړلی وو، موږ ټول په خپل کور کې بند پاتې وو، هر څه مو خلاص کړي وو، له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وم، خو اوس د کابل خلکو لخوا موږ ته یوه بوری وړه، یوه بوری وریجې، مالګه 2 کیلو بوره او یو قطۍ غوړي راکړل شول. په عین وخت کې یوې مورکۍ چې مرستې ترلاسه کړي دي ډېره خوشحاله ده، خو وایي چې جنگ او جګړې ډېره ځورولې ده. موږ دومره توانایي نه درلوده چې د جګړې له ډګر څخه بلې خواته ولاړ شو، نو مجبور وو چې په خپل کور کې پاتې شو. 14 ورځې په یو تاکاو کې وو او خوراکي توکي مو هم خلاص کړي وو او یوازې وچه ډوډۍ مو له اوبو سره خوړله. د کندوز ښار جنگ ځپلي خلک وایي چې جګړې ډېر ځورولې دي، همدارنګه ماشومان سخت ویریدلې دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي باید په کندوز کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي. همدارنګه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي، څو خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي.
پرون د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو ادارو دا ورځ په غونډو ولمنځله. نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته کار نه دی کړی. په دې اړه د نجیبی زمان راپور واوري.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ شوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر د 15مې یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولین ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لوی ستونزه بولي. که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوې، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 6% حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدې ډلې څلور لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیه کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او 80,000 کلي نابینایان دي چې پکښې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15مه د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیات توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1948 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امید
د اوس لپاره زموږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکیې چارواکو سره موږ خبرې کړي، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو ترڅنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
د نجیب زمان د راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو 2:10 شوې. د دې سات لنډ خبرونه احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ځمکې ملي کانفرنس ته وویل د افغانستان د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به هیواد د ثبات لور ته بوزي او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید قانون عملي شي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت له زرو بې ځایه شویو کورنیو سره نن په کابل کې بیړنۍ مرستې وکړې. د کابل ښار د درېمې حوزې په سیمه کې نن غرمه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شول. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي دی او د روسیې ولسمشر د تاجکستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. تاجکستان له کندوز سره ګډه پوله لري چې هلته په روسیو کې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. چین وی له ایران سره په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره په تهران کې ولیدل. د سوریې پوځ د هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له وجدي مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د همس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته پلارو کې امنیتي خندونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي.
لاند خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د سپورت له میدان او د قرص کور کلی راپورونه هم لرو، د کرکټ بورډ له د مطبوعاتي څنګه له مسول سره مرکه کوو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول په افغانستان کې د ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي. ښاغلی غنی نن د ځمکې ملي کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې د دې کار لپاره د قانون حاکمیت ته اړتیا شته او د قانون د عملي کولو ته باید مسول ارګانونه جدي پام وکړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې دغه راز ټینګار وکړ چې د ځمکې او اوبو شورا باید وچ ځمکې ته د اوبو پر رسولو کې کوشش وکړي سو افغانستان شکرنیز امکانات ترلاسه کړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خون مسلین وایي چې د ورستوي ناملي له کبله د کندوز ولایت اقتصاد ته ډیر زیان رسیدلې دي. د دې خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان 15 لوی اقتصادي مرکزونه لري چې کندوز ولایت یو له هغو لوی مرکزونو څخه دی. شغلی حافظی زیاته کړه چې په کندوز ولایت کې د سوداګری خونی، سوداګری ځایونه او دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. شغلی حافظی له حکومت څخه وغوښتل چې د کندوز ولایت له زیانمنو شو سوداګرو سره جدي مرستې وکړي.
د نورستان مسلمان وای چې په دغه ولایت کې په قاچاقي ډول د جنگلونو د وهلو مخنیوي لیدا د دې ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د بیلابیلو کړیو لخوا جنگلونه وهل کېدل او بټي پاکستان ته قاچاقېدل. د ښاغلي عبدالقیوم په خبره د جنگلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت قومي مشرانو له دولت سره ډېره مرسته کړې ده. د ویل چې د نورستان په ګاونډیو ولایتونو کې اوس هم د جنگلونو د وهلو لړۍ دوام لري او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني دینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ یو 15.5 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ یو 3.5 پوله، یو پوند 1.5 افغانۍ یو 9 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو 15 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ یو 3.5 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ یو 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 514 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له اصلي رادیو واوریدل. د اصلي رادیو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوه د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا رادیو خبرونه مهیروي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره د دغه هیواد په مرکز حراري کې د 52 مسابقه وکړي. افغان ټیم به د رواني میلادي میاشتې تر 24مې د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل څخه د سبانۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شبر د دې مرکه په پایل کې وکړه. ښاغلی فرید هوتک په ځواب کې وویل
لوبله پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبله په وړاندې افغانستان لوبله کې لوبي تر سره کړې. همدا ډول ان شاء الله د ملي لوبله په وړاندې هم زموږ لوبله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانې لوبي کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه په خوانی لوبغاړي به ولوبي شي؟
افغانستان کې فوټبال د یو درګه هم یو څو نو ځوان په چانس ورکړې ده لکه فرید ملک شو او همدا شانت نور اشرف الله شهیدی مجید دران او یو څو نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي لوبډله سره وست په دراسه پکې شته او هیر درلوي چې د ملي ځل لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړي لوبيږي هغه رشید ارمان ده.
دغه نوې لوبغاړي چې تاسو یاد کړه څنګه دی په اول لوب کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان ده افغانستان مسکن لوبله کې لوبه کړې ده. سنتیجه اخیستل او همداسې په کورنۍ کرکټ کې ډېر خلک دي لکه تاسو نتي کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. ان شاء الله نوموړی به په دغه سره کې ډېر ښه لوبه ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څنګه نوی لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخوانی بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبي او کوم لوبغاړي به نه لوبي. نو هغه څه مله چې تاسو مخکې سره شوې له خطر دې چې یو لوبغاړي هم شي چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تکسب د مرکې پر پای کې کراته وایسي سبانه لوبي ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي؟
لوبغاړي ګورم لکه هم چې د ورځې درې ساعته په اکیډمۍ کې تمرینات ترسره کوي، په لوبغاړي کې تمرینات ترسره کوي، په بیلابیلو برخو کې په توګه راځي او تاسو ته نیونه کې او همدا شانتي د توې له شمه چې جیم کې دی راغلی د اوس راشي سویمینګ لمبا ته ولاشي دا راته چې دی لپاره یو تقسیم اوقات دی چې خپل تقسیم اوقات مطابق باندې ټول خپل پروګرامونه سره سره صحیح او ترسره کوي. زه د توې له شمه چې ان شاء الله اپار ملي لوبه به په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې خپل هیوادوال لپاره ښه زیری ولري.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو نه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله کاوري لوبډله ده او خپل چمتواله پوره نیولې ده. دا لوبه د مشه د میدان کې معلومي چې کوم لوبډله به ګټي کوم لوبډله به نه ګټي، خو زه خپل لوبډله باندې باورې مچ ان شاء الله نتیجه به ډیره ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مسؤل فرید هوتکو چې لاسالي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ناجیه لزابله لیکي چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د ترافیکو پر مخ بند ده. عبدالمجید له خوصه خلکلي دي افغان حکومت باید د خبرو پر ځای عملی کار وکړي ځکه چې افغانان هر ورځ ډیر سخت مشکلات تجربه کوي. اسمت الله افضلی د هلمند څخه لیکلي دي چې د هلمند په شمال کې د څورو زور په دیخوه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د سنگین او لشکرګاه ترمنځ لار بند ده. او د کندهار ولایت له غورک ولسوالۍ څخه ایو اوریدونکو لیکلي دي چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل په کلی کې خلق ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی شوی. د خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه بیا کور کلی.
د لوبو له میدانه
میچز اډ بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د ښکلا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مرکه په سر کې راپورته راځو د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو میډال وګاټه په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګاټه افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمدا په تایلند کې وشي په دې اړه په مکرې راپورته د اندام د ښکلا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو میډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه د افغانستان د اندام د ښکلا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې محمد هارون اعظمي لډې ورو سخت لوبو ورسته د سرو زرو میډال ترلاسه کړی دی او دوه نور لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي
البته په درانده وزن کې یعنی 100 کیلو نه په 12 وزن کې هارون اعظمي په 80 کیلوګرام کې رامین حسن زاده 15 کیلوګرام کې حامد شیرزاد او په جیکسن لرونکو البته د تاریخو کلونو په جګ عمر کې نسیم قادری د نخري میډال لاسته راو
دا لومړی ځل چې د آسیا د لوی وچی په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زر میډال ګټي سره لدې چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده د اندام د خلاف درسون د معلوماتو لمخې د بدني روزنې د سپورت ډیر تمرین او لګښتونو ته اړتیا لري چې له همدې عمله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د جنو په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري د اندام د خلاف فدراسیون رئیس همدار ازوی چې دغه فدراسیون سیکرټر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی
د جزمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب سو معاون د اکمانو د کمیټې د افغانستان په ډاکټر عبدالرحمن حمید سیکرټر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکمانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسترالونی ودی
د ښاغلی هوتک په خبره افغانستان هڅه کوي چې د اندام د خلا د فدراسیون په خمو مدیریت سره وکول شي په آسیا او بیا نړۍ کې د اندام د خلا خلوب غاړي ولري تمه د افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به تر سره شي د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مو کړی ده ل ستانګزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوي په بولاوایو خار کې دي د پښتنه مطرح شوی چې افغان لوبغاړي د زیمبابوي له یو انتخابي ټیم نه د دوه لوبو له ګټلو ورسته اوس په څه حال کې ده او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري
بسم الله الرحمن الرحیم او فصول اوریدونکو سلامونه مې کړي واکم راکم د سمراټ کې شروان ده بخراونه ماشاءالله د بخرا نیت پورمې
بریالی لو بو کې یو ټور مخکې ته نګټلې او په 2014 کې فکر کوم یو کال مخکې دوه کال مخکې دغه ټور سره کړې او ګټلې مو څه تغیرات په ټیم کې راغلي څه لیدلې دي تر اوسه پورې او څومره باورې استي چې افغان لوبغاړي خلوب وکړي دغه په وړاندې
زندابه واکنه یو ډېر خلوب دره زده کې چې اوس وخت کې دوی ډېر زیات نشونه دي فل مشي سره خپل هم کړه ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو کومه ماده ده دا افغانان سره څنګه کوم دي موږ هر لوبډله کې راځي دغه تر راځي کوشش هم دا چې وی غوټو بالکل دوه کاله مخکې موږ کوم لوبې سره کړو د زیمبا دې کې د افغانستان کې لري او هغه ټورنمنت مفاهیم خو هغه کله موږ سره د دې کې مرمت کا پور کې ان شاء الله تعالی تیم ته مکمل آماده ده د ګټه لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینی وخت ستونزې دادي چې مثلا مینټلی دوی آماده نه وي ډیر وخت د ځینی ذهني تشویشونو ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي لدی په لو آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماستي کې د ځینی مشورې او توصیه تاسو خپل مولر لوبغاړو ته
نه واکه نو مخکې به لوبغاړي پریشان به وځي تر مینټلی به ډیسټرب وو خو ان شاء الله تعالی دې ستاسو لوبغاړي صرف لوبې د سوچ ده لوبې د فکر ده د دې کې مشتون ان شاء الله نه ستاسو دا چې دا غوډري زموږ میټینګونه کې چې ځوان سره خبرې کوي هغه به خبرې وکړي لوبغاړي سره دې تعالی دې ډیر ریلیکس سره ان شاء الله دې کوم څه ورته نه
څه پلانونه سره به لوبي خپل پیلوي ونډي میچ به څنګه پیلوي بل اخر په کوم یو سیستم سره به داخليږي لوبته
خیر دا خو دې خبر نه سره کدا خو دې کې سم یو دراس خبرې ځکه دې کې موږ مثلا شو لږه دا خبرې لیکټي
سیدا یعنی د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته هیڅ بالکل ټول ټیم ادم آماده دی ورته د پریکټیس په دوره کې به څوک نه جوړل شوی لوبغاړي
نه نه انا کان لکس کیف دې چې دا د افغانستان او د زیمبابوي موسم د تغییر کې د ګرمۍ ډیر ده ان شاء الله ځکه دې لپاره کرکټ بورډ د درې میچ نه ونه دی زیمبابوي له ګډه سره واخل چې لکان دې ابو هوا سره د پیچونو سره بلل شي ان شاء الله لږ مشکلات سره خو ان شاء الله د ورځې نیمه کې هغه مختلف اواز ان شاء الله
ورسته خبره ده چې دغه د میچونو ورځې راته وای اوریدونکو به واوري او بل ورسته خبره دی وای ورسته پیغام د ټول اوریدونکو واوري
میچونو خو دې رومانه میچ ده په 14 تاریخ د دریم په 13 د دریم په 14 د دغه د 2 او 3 باندې او په 2 او 9 باندې د 2 ورځې میچونه دي او موږ همیش د افغانانو هم دا خوازه چې موږ همیش په خپل دوغان کې ساتي واکن دې افغانان دوغان دي چې د افغانستان کې دونه پر مخه کړی دا
بل ډیره مننه اصغر ستانګ زای کور ودان خیر اوسې
مننه خوشاله شم
د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو دا پروگرام په همدې ځای پای درسيږي تربلې او موزه صفی الله ستانګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل
درنوردونکو سلامونه مې ومني زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډیره اسانۍ سره انتقالېږي کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي تر هغه نه ختميږي چې د کورنۍ ټول غړي نوې پرې مبتلا شي ولې زکام پیدا کیږي
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي غان زیاتېږي مثلا زکام د حرارت درجه پورې رب لري
د انتقال لري چاري کوميدي
طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې ول شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دا حواله طریقه
او څنګه مخنیوي کولای شو
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی
دا او د ته دیوار ته پښتنو ځوابونه به په نننې خبرونه کې ووري قدرمنه دوستانو د حواله سړی د لوسره سام تنفسي ناروغي هم ډیریږي د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام ټوخی سالنډي او د سينور یادولې شو د ډاکټرانو په وینا په یو کال کې څلور ځله ریزه زکام طبي دی د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نسی خو کچیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغي اوښتې وي په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي دا چې زکام یو ساري ناروغي ده د داخلي برخې له ډاکټر نقیبلانه ورچی چې دا ولې یو شخص نه بل ته انتقالېږي
هغه کول شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس لالارې کنه چې کومه هوا بیرته دا هغه محیط کې پخشي البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا به توام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثر کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې کول شي شي چې شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه، مثلا کوم کاسه کې دوی خوراک یا کوم ګیلاس کې دوی چای چکی یا لکه قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کومک د خوراک لپاره د بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال ور دي هغه کې مقابل لور ته چغت استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضرور دي. د کابل سن کی رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کېني چې تنفس پر دوی لګیږي.
دا من زله چا سره ناستم چې دای مریض و او دای به راوړاندې سه دا د دې جواب دی خولې دا څه چې بعدګې ده دا به ټول په هیڅ وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یا د بل چې ورتای چې ورور یو زره بیرته کېنه مریض ده په دې کې خو صحتمند ښه خپه کېږي څه ګوره دا سړی ته ما ته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه کېن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کېني او دای غږېږي په خپله ډېر خپه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه ډیر زه ریکه داس خلکو سره مخامخ شوم ما چې فرزن خيږي به مخامخ و در تخيږي اته د خولې لاړې به پتا لګيږي دوی دا ادب نه مراتوي مخامخ در سلوي باسي او تنفس کې په هغه حالزه کې سړی زکام کی په خاصن په موټرو کې دا کار ډیر کیږي هغه ځینو کې چې تغوار کی او چا سره کینی او بندر وکي په غزینو کې دا خلک د ادب نه مراتوي.
دا چې اکبر جان فولاد په خپل د زکام په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسی هغه وایي
اول خو زه عموما ماسک استعمالوم خارګ چې ګرځم ماسک استعمالوم او بیا کله چې زکام شمه حتی په کور ماسک استعمالوم او حتی اولادونو ته هم دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په ډیر خلکو براته وجو ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې زی پویګه ما د ما منطق د قبول کې ځا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وکي ځا ما کار کوم
د قبول شون کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډیر خلکو چې دغه ماسک میچوي کنه ادي اساسیت لپاره واچوي د ګرد لپاره هم غي ډیر ګټه ده ځکه چې خپل د غي خولي تونه د سړی یا د خزه یا د خزینه یا د نرینه د یو د لپاره د خپل د خولي تونه وشه راحت وي کنه خلک وخاندي د خپل خپل سوک ته د ګرد بد لګيږي سوک نه ده وی بد لګيږي چاغه وګړه اوس ماک سرچ ولدا خپل کور کې جوړی نشتا دلته سیاست کې د ډیر بعد خبره ده خزه نرینه خوله ونی سي ار چا خپل کار ده.
مریم به د سکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډیر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې مو مثلا هر شی ومه چې خوړل یا مریضه وشم چې مقصد ډاکټر ته بلارم دوا به مو خوړل نه او تر څو چې لار کې به مراتم کور په لور جوړوم خو چې زه ونستم دا هغه مې ډېر سخت مشکلات سي او قاتل ریزش پر شو مستونی به مې درد کاو ته به مې همیشه وا چې به مو لامل په ځان به مې درد راتو دا چې مې چې شروع شي زیاته د سي او کینه او به چې لری د سي شي نه مونږه زیاته کو کې په خو مثلا شغم شروع وکاو کازه شغم د ټول یو ځای یو مکس تر کوي په خو سوپ جوړو ټول چې مې کې زمام دا کاری ز همیشه چې پنځمې چې مې زم دا شي نه په خو مدونه په خو مې چې په یو هفته یخچال کې نو سمز ریزه زکام دې شي نه سخت اخلاته
د چای او ډوډۍ خوړلو یو مشترک لوښی ساري ناروغۍ ته په ډېر اسانۍ سره د خپرېدلو زمینه برابرولی شي. د خوست اوسیدونکی سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوښو نه کار اخلي ټول غړي ناروغه کېدلی شي خو که ناروغ کس ته وویل شي چې په بېلو لوښو کې خوراک څښاک وکړي بیا خوبدي کېږي.
دغه کسان ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفه کیږي چې ولا د زمانه تر کې لري کنه یعنی ماته دغه کسای جدا کړل زاید جدا کړل بسترې جدا کړل ددا مانه لري کسې د فامیل نه جدا شوم تبه نه خفه کیږي کڅوګ هغه څوک چې نه پوی دی د سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا د چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نسی. د کابل څنګه زلمای میننک وایي چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځانته نږدې ورغوړي
ورسره مثال بازي نکونه یا پلارونه دي چې په دغه مرز اخته خپل ماشوم راخلي مچکای هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی جنجال داده چې خپل وسړی په مرز اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک مریض دي دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورو په جدا کی را سموچه را کو محبت هغه خار کوي خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وای دونه کی
یو شمیر کسان بیا دې لپاره چې زکام نشي ځینی تدابیر نسی. د کابل اوسیدونکي نجلا وایي چې
کله چې زه پوهیږم چې ستونی می درون شي په ځکه خوشکیت پیدا کیږي زه مخکې له مخکې جوش او بوکې مالګه چوم او دغه بخار کش کوم د پیزله طریقه او پستونی کې غرغره کوم پویګم چې همدغه حالت په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی همدې لخاطر د 15 کال کېږي چې شکر ریزش او زکام نه مش خپل تبابت ثابت کړی دا چې دا د میکروب ضد دی یعنی میکروب له منځه وړي اسپاند د دې لخاطر ک کوم کور کې اسپاند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا ریکونه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي سپینلی خلک ورته وي بیا امکانات شته چې دا میکروب له منځه وړي
دا تاسو خپل تجربه کړی؟
بله
سره قبل تجربه کړی مثلا
کور کې خو اکثره کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا موږ د سپینلی دود کوو یو نفر په کور کې زکام ریزش کې مبتلا کیږي چې موږ د دود کوو دا سرایت نه کوي یعنی دوم کس موږ په کور کې مصاب کیږي نه
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نوي تنفسي ناروغي ډیریږي
مهمه خبره هم ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم سره ځي یعنی د ګرمې هوا نه د فتن سړې هوا خواته ځي یا د سړې نه ګرمې هوا ته دغه تغییر باید سړې لږ زره کنټرول کړي دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکیته یا کولر ته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته ده نو هوا تقریبا معتدله شوې ده اما بعض کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي کله چې هلته هوا ځان ته ډیره سړه کی بیا د باندې وزي د هوا یو تغییر موجود نو ځکه یاد زکام ناروغي یاد ټوخی ناروغي او یاد تنفسي سیستم نور ناروغي ګان رامسته کیږي نو ښه خبره ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی او ماغه سه حرارت او محیط ځان ته برابر کی کوم چې د طبیعت سره برابر ده
ډاکټر حلیمی براتو وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره ښه خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی په نارنج کې دی او د اوبلنو غذایی موادو نه چې هغه د وریجو اوبه دي مثلا سوپ دی چای دی یا شیدې دي مثلا شیر چای له دې موادو څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغي ته ډیره زمينه نه مسایدي نو ښه خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي دغه د هوا د تبادلې مسله لږ زره مهمه ده چې شیشه بندي وي دروازه بندې وي کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لار نه ده د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید په روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد غبار نه وي هوا مناسبه وي
یو بل څه ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودیدل دي محمد زمان چې سپینګری دی له پخانه د چاود پاړه وایي
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنډلې بیا به دا د پسلم نه ده په دې باندې دا به ورته ونی وسربم کو په دې مو دا غلی یی تیپ بس مغه چا دی خدای په شکل جوړای به بم په پوکلی تیپ روان وخت کې دی دنو حتی د شه در به کاو چې ګډ ګډ بکی دوتری
ډاکټر حلیمی په خورو کې لوچی په ګرځیدل د چاود لوی لامل بولی
ځینې خطرناک ناروغي چې د تیتانوس میکروب په خورو کې اوسی کچرتاغه په زخمی شي زخمی عمیق وي کې دې شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراض باندې دوچار کی او نوکان د خو حفظ صحه یعنی هغه کم چټلی خیره چې کم په خباندې رامنځته کیږي تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه کله سړی خوله کې خوله چې ترې راوځي د امداد سره برکت ده نو کله چې په خطر دی اندازې پوره خیره نه وي تر دې اندازې پوره چټل وي چې هغه یو بل پوستکي لکه دی ونه پتر کې چې موجود وي دا سه پتر کې ولې نو هغه خوله به څنګه لپخې نه وځي او سره کم باغه خوله د دې بایس وګرځي چې له چاود نه جلوګيري وکي کله دوی وړي چې لوبي وکي نو یو مناسب محیط دی ورته پیدا کی چې هغه یو چمن غونتی محیط وي یا که چمن نه وي نو خاور دوړو نه دی جلوګيري وکي الته د لوبي نه کوي په یو کوټه کې په خونه کې پاولې کې دی یو چاپیریال ورته جوړ کی چالت لوبي وکي او کبه هم ډیر مجبور وي نو باید دوی جراب ورته په خو کې بوتان خاص ولري چې دغه پخې لاسونه دا چټل نشي او بیا لوبي
لکاشما لکاشما لکاشما
Shamal badi pate.